شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځنۍ غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل د نجونو تعلیم داسې موضوع ده چې زیاتې مبارزې او پانګونې ته اړتیا لري. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې، ننګونې او فرصتونه نومیږي نن پیل شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو لپاره د زده کړو په وړاندې د خنډونو لپاره د عملي لارو چارو مشخصول دي. د پاکستان د پوهنې وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه استازیو برخه نه ده اخیستې. خالد مقبول صدیقی د فرانسې خبری آژانس سنن وویل دوی افغانستان ته هم بلنه ورلېږلې وه، خو د طالبانو د حکومت کوم غړی دې غونډې ته نه دی ورغلی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ څخه راګرځول شوي او د ښځو پر کار ګرځېدو راګرځېدو او نورو فعالیتونو هم ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او ښځو زده کړې هم منع اعلان کړې. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د روان کال د ژمي له پیله په افغانستان کې لږ تر لږه 40 کسان د ګاز نیونې له کبله مړه شوي دي. دغه وزارت ویان شرافت زمان په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن یې رسنیو ته استولی دی او رسنیو خپور کړی دی ویلي دا د تیر کال په پرتله زیاتوالی شي.
نسبت تیر کال سکل لمخ سره واقعیت یو څاندزه زیات دی. بدبختانه چې د سلیل په شخوا کې زموږ هوادوالو ژوند هم له لاسه ورکړي. لټولو هوادوالو څخه مغوښتنه هم ده چې د غازی بخاري د سفاري پر مهال د احتیاطي تدابیر څخه کار واخلي.
د شرافت زمان په وینا په مړو کې 15 نارینه او 9 ښځې شامل دي. تیرونی هم د خوست په یو هوټل کې د یوې کورنۍ 15 غړي غاز نیونې له کبله مړه شوي وو. درې اونۍ مخکې هم په خوست کې د غازو د ډبې د چاودنې له کبله د یوې کورنۍ 4 غړي مړه شوي وو چې درې تنه یې ماشومان وو. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د ایران او افغانستان هیئتونه د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر مذاکرو ته کښېني. هغه خپلو خلکو ته په وینا کې ویلي په کار ده د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړو. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې پزشکیان په سیستان بلوچستان ولایت کې پرون د سرګندونې کړې دي. مولوی عبدالکبیر چې په روسیو کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر ټاکل شوی په کابل کې د ایران د سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ داسې موضوع نشته چې د کابل او تهران اړیکې خراب کړي. هغه ویلي چې د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق موضوع هم حل شوی ده. اسرائیل پرون په یمن کې د حوثی اغیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغوی کې یو برېښنا کوټ او ساحلي بندرونه شامل دي. د اسرائیل پوز وایي دغه حملې د حوثی اغیانو د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو په ځواب کې شوې دي. اسرائیل خبرداري ورکړې چې د حوثی اغیانو مشران به په نقشه کړي. لکه چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، د یمن حوثی اغیانو چې ایران ملاتړ کوي پر اسرائیل لسکونه میزایل او بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي او ویلي دي دا کار په غزه ترانګه کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې د طوفان له کبله څه باندې 3000 الوتنې پرون لغوه شوې او زرګونه نوري وځنډېدې. په دې اړه هوایي شرکتونو او د فلایټ اویر ویب سایټ راپور ورکړی دی. دلتا هوایی شرکت ویلی تر اټکل د بدی حواله کبله ته د چباندې 2 ساعتونو لپاره په اټلانتا هوایی ډګر کې ټول 15 رنويګان یا ځغاست لیکي تړل شوی وي. دلتا شرکت شاوخوا یو له سوال وتنې لغوه کړي، خو نن پر دې کار کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د فلایټ اویر ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په تکساس او شمالي کالیفورنیا کې هم 2 سوال وتنې لغوه شوې دي. دغه ویب سایټ په باور پرون د امریکا په ګڼو هوایي ډګرونو کې ټول ټال تر 3000 زیاتې الوتنې لغوه شوې. دا سجرډو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ سبا 2019 په ټول افغانستان کې اوري. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د لسکونو اسلامي هیوادونو کانفرنس پیل شو. افغان جونې له دې غونډې څه تمې لري؟
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي.
که چرته افغان طالبان د دې دوه ورځنۍ غونډې پریکړې ونه مني نتیجه به یې څه وي؟ د اسلامي علومو استاد فضل هادي وزید:
تا دی طالبانو دی مزید موزیوی که دلو سبب گرزید او دی طالبان نور مزید انزوا خواهد زید او دی حکومت پر اسفت جندل نور زندگی.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د څارویو د پوستکو د کاروباریانو له هڅو او ستونزو خبرو.
دغه مالونه چې دي دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستان څخه اوس دلته چې دی کارونه دغه سره خراب چې دا اوس یا پاکستان ته لاورته.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې د اوربند لپاره له نویو هڅو خبرو. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په اسلامي ټولنو کې د نجونو زده کړې فرصتونه او ننګونې په نوم دوه ورځنی نړیوال کانفرنس نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د 44 هیوادونو 150 استازي ګډون لري. په دوی کې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی، د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه او د مسلم ورلد لیگ سیکرټری جنرال محمد بن عبدالکریم علی عیسی هم شامل دي. دا دوه ورځنۍ نړیواله غونډه رابطه عالم اسلامي نومي سازمان د پاکستان په کوربتوب جوړه کړې ده. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک راپور لري.
د نجونو د زده کړو په اړه د دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس ته بیا غیر دولتي سازمان رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ کړی ده چې پاکستان یې کوربتوب کوي. په کانفرنس کې د 44 هیوادونو 150 استازي ګډون لري. په دوی کې د تعلیم او تربیه ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران شامل دي. د کانفرنس ګډونوال د نجونو د زده کړې مواقع او ننګونو په اړه خبرې کوي. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون یو استاد پروفیسر انعام الرحمن مشال رادیو ته وویل چې د دې کانفرنس ارزښت په خپل ځای، خو د دې د جوړولو وخت هم ډیر مهم دی، ځکه چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د نجونو لپاره د زده کړو موقع ډیرې کمې دي او په افغانستان کې د نجونو په تعلیم بندیز لګیدلی دی.
لکه زمونږ په معاشره کې او خاص کر بیا په دې پښتنو په دې معاشره کې دا مسله ډېره ده چې ښځې مونږ ډېر زیات نه ایکسپوز کړو د سبق طرف ته، او چې دوی یو باقاعده یو داسې قراردادونه منظور کړي او داسې فتوا ورکړي چې را زنانه د سبق نه منع کول چې دا ډېر بد عمل دی، او څنګه چې سړي ته دغه شان د سبق او د علم ضرورت دی نو دغه شان زنانه ته هم د علم ضرورت دی. او دې کې چې د څومره ملکونو خلک راغلي دي هغې د دې ځانه دا قرارداد او دا فتوا ویشي.
کانفرنس ته د پاکستان د پوځ یوازینی خزینه جنرال نگار جوهر هم وینا وکړه او وی ویل چې هغه د تعلیم په برکت دې مقام ته رسېدلې ده. د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې 30% ماشومان له زده کړو محروم دي چې زیاتره پکې نجونې دي. په اسلام آباد کې د تعلیم ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان چې د جنرال نگار جوهر تر هم د مشال رډیو ته وویل چې د نجونو له زده کړو پرته د یوې ټولنې پرمختګ هیڅ امکان نه لري.
زما په خیال د ډېر لوی اهمیت دی او مونږ په دې خبره باندې بالکل پوهیږو. زمونږ په گاوان کې په افغانستان کې په خزینه او حوالے سره تعلیم باندې پابندی دا ډېر غلط کار دی. پاکستان کې چې کم سم ډیولپمنټ کیږي، پاکستان کې څه کارم کیږي کنه، دا غې اثرات په افغانستان باندې خامخایي، او دا غې وجه دا ده کنه چې زمونږ او د افغانستان تر منځ تک راتګ ډېر زیات دی. اند دې کانفرنس امپیکټ بم د افغانستان هیواد باندې بخامخای، او الته کې کم از کم دا یو سوچ یو فکر بخامخاو چتیږي چې د نوې جدید دور تقاضا دا چې زمونږ د خزینه او تعلیم طرف ته مونږ توجه ورکو، ځکه تر څو پورې دا سوچ نه بدل شوی دی الته کې ترقی نشي راتلی.
په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو ادارو استازي هم شریک دي. د تعلیم وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقي د وینا تر مخه دوی په افغانستان کې واکلرونکو طالبانو ته هم په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغوی ځواب ورنکړو. کانفرنس په 12 جنوري هم دوام لري او ملاله یوسفزی به هم وینا ورته کوي. د کانفرنس ګډونوالو یو اعلامیه هم لاسلیک کړه چې د کانفرنس په اخیره کې به خپریږي او په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړې موقع زیاتولو او ننګولو کمولو لپاره به ملګرو ملتونو ته هم وړاندې کیږي.
یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې د اسلام آباد له غونډې تمې لري چې پر طالبانو به فشارونه وارد کړي او د زده کړو زمینه به په افغانستان کې ورسره برابره شي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو شمیر افغان زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمه لري چې د زده کړو د بندیز په برخه کې به د طالبانو په دریس اغیز ولري. د خوست ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي چې اوس له زده کړو محرومه ده. هریوا ازادي راډیو ته وویل
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کنفرانس چې پیل شوی دی، نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول اجازه ورکړي.
د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سلرزۍ ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي هیوادونه، مذهبي مشران او د مسلمانانو د ټولنې چارواکي باید د اسلامي شریعت لاړخه طالبانو ته قناعت ورکړي چې پر نجونو او ښځو لګول سوي بندیزونه لري او د دوی حقونو ته د لاسرسي زمینه برابره سي.
د دیني عالمانو ونډه او خبرې د نورو په پرتله زموږ د افغانستان هیواد په ټولنه کې ډېر مهمې دي. څومره چې د دیني عالمانو خبرې واز نصیحت له دوی د خولې څخه په خطبو منبرونو کې د خویندو په اړه د هغوی د حقونو په اړه څومره مهمې دي په خلکو اغېز کولی شو، باید دوی د خطبو د لارې، دوی د کانفرنسونو د لارې باید د خویندو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
د ښځو د حقونو بلې فعالې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
که چیرې دغه زموږ دیني عالمان، زموږ خپل خلک، زموږ د افغانستان نارینه دوی ټول لاس په لاس یو، فکر نه کوم چې دا بندیزونه به نور دوام وکړي. مونږه غوښتنه له دې غونډې نه همدغه ده چې دغه دوی ټول غږ اوچت کړي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کنجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تاک څخه راګرځول شوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې انجونې یوازې تر شپږم ټولګیو پورې زده کړې کولی سي او ښځې هم په نادولتي نړیوالو مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو او د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع کړل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 11 لک انجونې په افغانستان کې د ثانوي ښوونځیو د بندېدو له امله له زده کړو محرومې شوي دي. د اسلام آباد غونډه به په افغانستان کې واکمن طالبان دې ته رامات کړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیزي. په دې اړه مې د اسلامي علومو د استاد فضل هادي وزین نظر اخیستی.
ټوله کې دغه غونډه چې اسلام آباد کې ترسره کیږي دا د یو آی سي لخوا یو ډېره مهمه غونډه ده. د دې غونډې اصلي موخه پیغام دا ده چې طالبانو ته یو پیغام لري چې هغه نور اسلامي نړۍ واړه دغه د دینچونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو دروازه تړل، دغه نه یو ځل بیا اعلان برات وکړي او دنیا ته نړیوال ته وایي چې اسلام د دنیا بری او ذمه ده. یعنی دا اسلام دینچونو د ښځو د تعلیم او د کار مخالف نه ده. یو خبره دوم دا چې دا طالبان باندې یو فشار ده چې د اسلامي نړۍ د فشار مزید زیاتېږي طالبانو باندې او نړیواله طرف ورکوي چې اسلامي نړۍ ټول په دغه کې په زغرده وایي چې تعلیم، درس، کار د ښځو او د نجونو مسلم اسلامي حق دی، شرعي حق دی. نو د دې دا یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده طالبانو باندې. حتی طالبانو په لیکو کې هغوی ته هم دا پیغام ده چې هغه طالبان چې هغوی د خپل د مشرانو د فیصلې مخالف دي، غواړي چې نجونې تعلیم وکړي، درس وایي افغانستان کې، هغوی دپاره مې هغه ده چې هغوی باید خپل مشرانو ته دا ووایي چې نور مو تاسې دا هیواد دا وطن په ګروان مه نیسي.
تاسو ویل چې دغه غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړه شوې غونډه به په طالبانو باندې فشار راولي. که چېرته ورته وګورو په تېرو څه باندې درې نیمو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د اسلامي همکاریو د سازمان له لوري بیا بیا ورته غوښتنه شوې ده په انفرادي ډول، په د هیاتانو په شکل باندې، او حتی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډو کې دننه په سعودي عربستان کې په جدي کې. نو هغو خو نتیجه نه ده ورکړې، نو دا فشار به څه نتیجه ورکړي؟
یعنی دا نتیجه دا ده چې که دا نتیجه ورکړې خو د ملل متحد قراردادونه نتیجه ورکړې دي، علما د مسلمان علما غوښتنې، د افغانستان د ملت غوښتنې، ځکه چې طالبان متاسفانه یو طرفه دوی خپل هغه باندې اصرار کوي، هغوی د زور نه کار اخلي، د زور نه او تاوتریخوالي نه کار اخلي د خپل د تصمیمونو د پلي کولو دپاره. نو هغه چې د په لاس کې دي هغه دا ده چې اسلامي نړۍ په زغرده وایي دا د طالبانو د مزید موضوع کېدلو سبب ګرځي، د هغوی هغه خلک هغوی سره لږ خواخوږي درلوده، خواخوږي او همدردي هم له منځه ځي، او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي، د هغوی په رسمیت پېژندل، د هغوی د حکومت په رسمیت پېژندل نور زندېږي، د هغوی د روابطو د نورو هیوادونو او د هغوی ترمنځ د روابطو د ښه کېدو ترمنځ نور خنډونه ولاړېږي. نو دا په ټوله کې طالبانو باندې یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده، او وایسي همدغه کولی شي. نور خو دلته خو د وایسي او کوم اجرایي او کوم تنفیزي اجرایي اګزیکټیو هغه خو نه ده چې هغه په لاس کې شي. نو دا همدغه د کوم شي جوړي کول شي هغه کاري او په ټول کې د افغانستان ملت هم د پیغام د چې ګوري طالبانو دغه کار شي د اسلام سره اړخ نه لګي اسلام مخالف کار د چنجوني مکتب او پنتونه نه پریدي نو دا د داخلي لحاظ هم طالبان نور مزید کمزور کوي او هغه حکومت ته ګواخته ده.
د اسلامي همکاري او سازمان لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې فشار راوستي چې په طالبانو باندې فکر نه کوي چې دغه یو غونډه که چیرته دوی په کابل کې جوړه کړې وای فشار به نور هم زیات شوی وو؟
اول خو طالبان کابل کې د اجازه نه ورکوي د هغوی خلکو ته عادي خلکو ته دی او درې څلورو مظاهرو ته اجازه ورکوي دی او پنځوسو کسانو چېرته ټول شي او د مکتب یو ځای خواته مخکې هغوی ته اجازه نه ورکوي نو داسې غونډه چې هغوی دپاره ګواښي او د هغوی یو غیر شرعي او غیر اسلامي فیصلې تصمیم ګواښي نو هغه کابل کې دوی دقیقتاً دا اجازه نه ورکوي طالبان د غونډې ته ځکه چې مخکې خو آیتونه تللي ورسره خبرې کړې په دې مسله کې وایسته دا څومره دغه دا پاتې شته په افغانستان ګاونډ کې اسلام آباد کې دا غونډه دایر کړې ده غونډې اسلام آباد کې هم دایرېدل د یو سمبولیک اقدام دی چې طالبان ته وایي چې تاسې کابل کې اجازه نه ورکوي دغه د اسلام آباد تاسې ګاونډ کې مونږ کوو او هغه ګاونډ چې هغه متهم و په دې چې طالبانو سره مرسته کوي طالبانو حمایت کوي نو هغه هم دا برات اعلانې د طالبانو دغه عمل نه او هغه وایي چې په دې کې طالبانو سره نه یم او دا طالبان خپل کار ده او زه دغه د غونډې مېلمه یم دلته کوربه یم په خنوانځي غونډې کوربه یم په خپل پلازمینه کې په کابل اسلام آباد کې چې دا یو مزید فشار دی طالبانو باندې.
له ښاغلي وزین څخه مننه چې په اسلام آباد کې د اسلامي کانفرنس یا د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په اړه خپل نظر سره شریک کړ.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ
قطر وای د منځنی خجیز لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځنګړي استازي ته په غزه کې د اوربند مذاکرو په اړه معلومات ورکړي دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې په غزه کې اوربند وشي. تفصیل په دې راپور کې
په غزه کې د اوربند د مذاکرو لپاره د قطر منځګړی وای د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځنګړي استازي سټیف ویچکاف ته پرون د غزه د اوربند پر سر د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه مذاکرې د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی لویټ کاف سره په سیمه کې پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په ځنګړي ډول په غزې تړانګه کې پر یو اوربند د سلاکې دو پر هڅو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې منځګړو په غزه کې د رواني جګړې د ختمولو لپاره تازه هڅې پیل کړې څو دغه جګړه بنده او د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته زمینه برابره سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ویل کیږي له دې ډلې شاوخوا سل یې لا هم یرغمل دي او ځینې شایي د یرغمل پر مهال مړې سوي هم وي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې پر حماس او اسرائیل نړیوال فشارونه زیات سوي څو په خپلو غیر مستقیمو مذاکرو کې پر یوه موافقه سلا وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنۍ ولسمشر جو بایدن چې کاري موده یې په څو ورځو کې ختمیږي د پنځمه په ورځ ویلي چې په غزه کې د اوربند په مذاکرو کې واقعي پرمختګ شوی دی. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی که د جنوري میاشتې پر 10 د دوه ترلوړي مخکې حماس ډله پاتې یرغمل سوي کسان خوشي نه کړي له جدي عواقبو سره به مخامخ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ګڼ شنونکي په دې باور دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو داسې یو موافقه غوره ګڼي چې د ټرمپ د ولسمشري په دوره کې نهایي سي، نه دا چې د بایډن د ادارې په وروستیو ورځو کې ورباندې سلا وسي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ایران د سپای پاسداران دوه قمندان حسین سلامی د توغندیو هغه پوځي اډه وکتله چې تر ځمکې لاندې جوړه شوې ده. د ایران دولتي تلویزیون په دې اړه پرون راپور ورکړ او په تصویرونو کې ښکاري چې ښاغلی سلامی په نامعلوم ځای کې دغه پوځي تاسیسات ګوري. په راپور کې ویل شوي چې دغه پوځي اډه په یوه غرنۍ سیمه کې ده او ایران ورڅخه پر خپل سرسخت سیمه ییز رقیب اسرائیل د حملې لپاره کار اخیستی و. ایران د اکتوبر میاشتې پر لومړۍ نیټه په اسرائیل د شاوخوا 200 توغندیو حمله وکړه. ایران ویلي و هغه حمله د حماس او حزب الله ډلې د مشرانو د وژنې په عکس العمل کې کړې ده. دا خبر هم لرو چې د روسیې په لویدیځ کې د تامبوف سیمې په کوتوفسک شارګوټي کې پر دوه اپارتمانونو د بې پیلوټ الوتکو د لګېدو له کبله ګڼ کسان ټپیان شوي. د سیمې والي ایفګینی پرفیشوف نن په ټلګرام کې لیکلي دغه کسان د شیشو د ټوټو له کبله ټپیان شوي وو چې درملنه یې شوې ده. پرفیشوف ویلي چې دغو ودانیو اور نه دی اخیستی، یوازې برسیرن زیان وراوښتی. په کندهار کې د څارویو د پوستکو کاروباریان د بیلابیلو ستونزو شکایت لري. د دوی په وینا د مالګې کمښت، د ځانګړي ځای نشتون او نړیوال بازار ته د لاسرسي ستونزې هغه عوامل دي چې د دوی کاروبار یې له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. د پوستکو سوداګر وایي اوس یوازې پاکستان ته صادرات لري او پاکستان بیا دغه پوستکي په خپل نوم نورو هیوادونو ته په ګرانه بیه صادروي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو راټولولو یوازې یوه کارخونه سته چې د سویلي زون له ټولو ولایتونو څخه راټولېدونکي پوستکي ورته راوړل کېږي. دغه پوستکي دلته یوازې مالګین او چیژې او وروسته پاکستان ته صادرېږي. د یادې کارخونې مسؤل علي احمد وایي له تیرو دېرشو کلونو راهیسې دغه کاروبار کوي. دغه په وینا هره میاشت شاوخوا 100,000 د څارویو پوستکي او زیات اندازه کلمې راټولوي، خو د پوستکو د پروسس د کارخونو نشتون لامل دوی یوازې د وچولو مرحله بشپړوي او نورو پرمختللو توکو جوړولو ته نسی وړاندې کولای.
موږ مشکلات دي، اولین د مالګې دي چې موږ ته د کان مالګه کار نه کوي، سمندري مالګه کار کوي چې هغه حکومت بند کړی د نیره ته پرېږدي. موږ ټول کار مالګې درول دي. په دوم بخش کې موږ چې دي ځای نه لرو، په پارک صنعتي کې موږ هیڅ ځای نه دی راکړی چې موږ ځای ویني چې ټول د پسندي په خاطر موږ د مال وچو. په دوم دریم بخش کې موږ هیڅ نړیوال بازار نه لرو. موږ چې نړیوال بازار ولرو، موږ سره په زړو انسانان کار وکړي چې په اره کارخانه کې بس موږ سره تقریبا واته سو کسه کارګر په شو تنخواه باندې کار سره وکړي. دا دي چې موږ نړیوال بازار نه لرو.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو او کلمو بیې په اوس وخت کې ډېرې ټیټې دي. د دې سکتور ځینې کارکوونکي وایي که د پوستکي څخه د توکو جوړولو فابریکې په کور دننه جوړې سي، نو ډېرو خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. سالم احمد چې د پوستکو د کار په برخه کې تجربه لري وایي
دلته د مالګم سر خرابې دي او بیا دغه مالونه چې دي دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستان څخه اوس دلته چې دي کارونه دغه سر خراب دي. دا اوس یې یا پاکستان ته لاورته یا پاکستان ګټه جنې وړي یا بل جنې وړي. که چیرې د لپه د خپل ملک دا کار سره رسم سي، دغه سي هم به د خلک پر کار سي دلې هم به د کار سره رسم سي. اوس دا چې زموږ خلک په پاکستان کې دغه کسب کوي، دغه کار کې لکه کم کسب چې زه دلې کوم، دا د کلمو نو دا چې اوس دلې سره رسم سي، دلې کارخانې سره فعال سي، جوړې سي، نه به پاکستان ته ضرورت نه به بل ملک ته ضرورت، دا خلک به دلته پر کار وي.
محمد یواز یو بل کارګر هم ورته نظر لري. وای د سویلي زون له بیلابیل ولایتونو څخه پوستکي کندهار ته راوړل کیږي، خو یواز د پاکولو او مالګه کولو لپاره.
دا د کندهار ولایت سم خپل د جټولو وو، دا غویو دا د پسو دا د وزو دا د لیبیا موږ د صفاکو مالګه ورکو بیا یې اسو کوشته. انو دا هلمند سم راځي د راځي امراوړي انو د کلات امراځي د هغه ولایتو سره راځي ان امروز د امراځي ان مشخپل وخت په دغه بوختي د کندهار ولایت اګه ټولو د لیسه پاکو مالګو کو بیا کوټاسو.
په نړیواله کچه د څارویو له پوستکو څخه ورسته له پروسس د بایکونو، بوټانو، خلویو او نورو توکو جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکي وي او په نړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. د څارویو د پوستکو کاروباریان وایي که حکومت د سمندري مالګي وارداتو ته اجازه ورکړي، د پوستکو د پروسس لپاره کورنۍ فابریکې جوړې کړي او نړیوال بازار ته د لاسرسي اسانتیاوي برابرې کړي، نو د دې سکتور اقتصاد به پراختیا ومومي او ګڼ شمېر خلکو ته به د کار زمینه برابره سي.
بل راپور د حمامونو په ارتباط لرو. یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې پر ښځینه حمامونو بندیز د میندو او کوچنیو ماشومانو ژوند په ځانګړې توګه په ژمي کې ستونزمن کړی دی. سنا کاکړ راپور لري.
یو شمېر افغان مېرمنې په ډېرې ناهیلۍ سره کیسه کوي چې څنګه د ښځو پر عمومي حمامونو بندیز د ژمي سړه هوا د دوی لپاره ستونزمنه کړې ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نشي کولای د حمام کولو او د حفظ الصحې د مراتولو لپاره خپل کورونه ګرم کړي او ماشومان یې د ژمي په سړې هوا کې د حمام کولو له امله ناروغان شوي. د پلازمینې کابل اوسیدونکې فاطمه چې زیات عمر لرونکې ده وایي چې د ښځینه حمامونو په تړل کېدو په ځانګړې توګه په دې ساړه موسم کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
وخو بود حمامای زنانه بود آدم میرفت
پخوا خو بود. اول به مخبل کالی مینزل بیا به مخبل زان مینزل حمامونه یو تړل اوس پلاستیک او بوټونه سوزو او اوبه گرمو زان سم نسو مینزلای زما او دلماسیانو می په دې زمي کې ساړه کیږي.
د هرات خاله پخوا وختونو راهیسې د اسری او خو حمامونو په درلودو مشهور و. د دې ښار د بډایا او بیوزلو کسانو په ګډون ټولو به د دې حمامونو له امکاناتو ګټه پورته کوله. د هرات ولایت اوسیدونکو دوو میرمنو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي وای چې د طالبانو حکومت د حمامونو په تړلو له ښځو د حفظ الصحې زمینه اخیستې ده.
جمعی دی هوا سړه شوې له هغه وخت چې حمامونه تړل شوي زه او اولادونه مې په آزاد هوا کې ځان مینځو. ماشومان مې ناروغیږي خو نه د دوا پیسې لرو نه د ډاکټر. په ژمي کې یو ماشوم ښه کېږي لس نور مري. دا ژوند څه په درد لګېږي. راد شي په یو ځل دې مونږ بمبارد کړي او مونږ دې ووژني.
تر
دې وړاندې خلک په زمي همره نه پوهېدل. ګرم حمامونه به وو. ما او ماشومانو به مې په ګرمو حمامونو کې ځانونه مینځل او نه ناروغېدو. د حمامونو په تړلو خلک اړ دي چې په سړه هوا کې سر او ځان پرې مینځي. ناروغ او سینه او بغل کیږي. موږ ډېر بدبخت او بیچاره خلک یو.
د بامیان ولایت اوسیدونکي زرین هم مرته شکایت لري. وایي ښځینه حمامونه په ژمي کې د میرمنو لپاره یوه لویه هوساینه وه چې د څلوېښتو تر پنځوس افغانیو په ورکولو به د هغه له امکاناتو برخمن کېدو.
طالبانو حمامونه وتړل. موږ میرمنې په ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. ناروغه کیږو. غواړو د ګرمو حمامونو له امکاناتو ګټه پورته کړو خو نشو کولای د کور تشنابونه ګرم کړو.
د کابل اوسیدونکي شازیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر حمامونو بندیز د هغې په ماشومانو کې د سینه او بغل او تنفسي ناروغیو لامل شوی.
طالبانو حمامونه وتړل. زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. په کور کې نسو کولای چې د ځان او ماشومانو د مینځلو لپاره تشناب ګرم کړو. په زمي کې که حمام ونه کړو بخار کاږو. زما غوښتنه دا ده چې حمامونه دې بیرته پرانیستل سي.
طالبانو د 1401 لمریز کال په مني کې په افغانستان کې له خپلې واکمنۍ څخه موده وروسته د ښځو پر وړاندې د بندیزونو د لړۍ په دوام ښځینه عمومي حمامونه هم وتړل. دوی وایي چې دا عمومي حمامونه له شرعي اړخه جواز نه لري. د طالبانو حکومت په دغه هېواد کې پر ښځو او نجونو نور سخت بندیزونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، په نادولتي او ډېریو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، د حجاب اجباري کول، له محرم پرته د دوی پر لرې واټن سفر محدودیت، تفریحي پارکونو ښځینه حمامونو او لوبغالو ته د ښځو پر تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو او نجونو لګول شوي دي.
د دې خبري مجلې په روسیو کې ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلي پیغامونه لرو او زه احمد شیبر اجازه اخلم.
ستاسو له پیغامونو
طالب هماغه لومړی دورې طالب دی کوم هڅ ډول بدلون تر دم وجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسیو کې زرته زره باید کتنه وکړي یا بدلون پکې راولي.
زلمی هواد مل له هلمند کجی کې ولسوالی سره د واتس اپ را بيته ما د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالی او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته. د ماشام پر جوړي وسه او قدرت نه لري. د زموږ د ولسوالی سرګر سره د دوا کال کې چې مرستې نه راغلي. امرست چې راسي هغه هم د کلی او داسي خلګي مشران کړي یا داسي مشري پیدا کړي چې هغه بل د لاسو دولس نومو ورکوي او د کلی په پای چپا بغل او رستا بغل او په سر کې دوه دوه نومو ورکوي. یعنې کله په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی وي چې هغه انډواله موټر لري هم ټکټر لري، غریبان او مسکینان یې پرېښي.
زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ زه خبره کوم. موږ خواته ډېر یخ ده، موږ سره د کمپلو مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډېر غریبان دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام درته پریږدم. د نوي کال پر رسیدو سره باید موږ هیوادوال ونې کښېږدي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو و روزنې ته هم پام وکړي. که چیرې خلک ونې کښېږدي او یې نه روزي، دا معنا ده چې یسې یشې نه دي، ځکه چې دا ونې کښېږدي او په لنډ وخت کې بېرته وچېږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسې پیغام